ته مشل بیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام ومن سلامونه ومنه یو وخت مازیګر 15 بجې شوی د مشل له دنو د نساتا پروانو په دې وروستۍ خبري غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د یوې کښتۍ ډوبېدل او همدغه راز د یوې وسلوالې ډلې ترګر ګرځول په پاکستان کې د خبريالانو ستونزې او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر ګواخته چې تاسو ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د هریپور او شانګلی ترمنځ کښتۍ چپه شوی او چارواکي وایي د ډوبو خلکو راوستلو هلې ځلې کیږي. پاکستان د امریکا هغه اعلان ستایلی دی چې په کې د بلوچستان لپاره ازادي غوښتونکي وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمي تر هغه ګرځولې او په لیبیا کې چارواکي وایي په هوایي حمله کې څلوي کډوالو شوي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا شانګلی اس ایچ او تایرشانن مشال ریډیو ته ویل چې په اباسین کې دیوی کښتۍ د چپکېدو له وجې د ګڼو کسانو د مړینې ویره ده. هغه زیاته کړه چې له دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې کسان په دې کښتۍ کې سپاره وو چې نن چپه شوله او د هغه په نه چې د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د ژغورنې ډلو سره د خلکو په راوستلو کې مرسته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د تحریک انصاف حکومت فاشست دی او د خپلو مخالفینو د غلي کولو لپاره هغوی جیلونو ته لیږي. نوموړي وویل چې د دوی د مشر نواز شریف او همدارس په پنجاب کې د پخواني قانون وزیر رانا ثناءالله ترڅنګ د ځینو نورو مشرانو نیول کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت له پوزي امیرانو څخه هم بهتره ده. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه د درغلیو د کیسونو له تحقیقاتو ویریږي او له دې وجې له جیله شکایت کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکې لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمي ډلې طرحه ګرځول کېدل سیلي دي او هیلې ښودلې چې دا کار به د بلوچ لیبریشن آرمي فعالیتونه کم کړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې مهمه دا ده د دې ډلې ملاتړ کوونکي تنظیمونکي او د دوی د فعالیتونو ستایونکو څخه هم حساب وغوښتل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلوچ لیبریشن آرمي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژه او د چین په سفارت په حملو کې لاس لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې فعالیت کوونکي جیش العدل ډلې هم د ترګرو پولیس کې چولې ده. دې ډلې تر دې مخکې د جندالله په نامو فعالیت کوي چې امریکا تر هغه ګرځولې وه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ډلو د غړو په سفرونو بندیز دی او بانکي حسابونه یې کنګل شوی دي. عوامي نېشنل ګوند وایي یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو هدفي وژنې شروع شوي چې حکومت یې باید ودروي. په سواد کې د دې ګوند مشرانو پرون ماښام په دې اړه یوه خبري غونډه وکړه. یو ځای مشر واجد علي خان وویل چې حکومت دې د خلکو ژوند خوندي کړي. د جون په 9مه د عوامي نېشنل ګوند پېښور مشر سرتاج خان وویل شو تېر ورځ په سواد کې د دې ګوند یو بل مشر په کور ډزې وشوي. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې بے سرحد خبرلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې پر جیو نیوز ټلویزیون د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د مرکه په درولو افغان خود لدی دی. د ریپورټن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په لومړۍ نیټه د مرکه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت له نشر دوه منه کړی دا نو ځکه دوی په سخت ټکو غندي. د دې مرکه کوونکی خبریال حمید میر پرون مشال ریډیو ته ویل چې زرداری ورته د بلوچستان پوځ په اړه خبرې کړې وي خو د پاکستان له قوانینو په کې داسې څه نه وو چې د الیکټرانیک میډیا د څارنې ادارې په امرا چارواکو هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مرکه دوی ځکه نه ده بنده کړې چې د دوی د قوانینو خلاف څه پکې نه وو. نورو حکومتي چارواکو په اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې د 1.5 میګاواټ لمریزې بجلی پروژې او د 350 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح وکړه. له کندهار د مشال ریډیو خبریال وایي ولسمشر د کندهار نړیوال هوایي میدان هم د احمدشاه بابا په نامه ونوموه او د جنرال عبدالرازق په نامه نومول شوی میدان ته تللي سړک د پراخېدو کار یې پرانیست. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وای د سرخر ترابلس سره نږدې د کډوالو څخه د پښتنې ګرویدنې په یو مرکز هوایي برید شوی چې څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي. په حمله کې اتیا کډوال زخمیان شوي هم دي. د لیبیا د عامې روغتیا وزارت وایان ملک مرسی دویلی چې دا برید نن سهار وختي شوی دی. حکومتي چارواکو د دې حملې پړه د خلیفه هفتار په مشرۍ د لیبیا ملي پوز په نامه ډلې اچولې ده. چارواکو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د تحقیقاتو لپاره دی یوه کمیټي جوړه کړي. د روس مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې د دفاع وزیر سرګی شویګو په شمال کې بحري پوځي مرکز ته د هغې پیښې د پلټنې لپاره رسېدلی چې څوارلس سرتیري پکې وژل شوي وو. د جولای په دوهمه شوې دې پیښه کې په ابدوس کې د اور لګېدو له وجې وژل شوو کسانو کې شپږ لوړ پوړي افسران هم شامل وو. پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر ته حکم کړی وو چې د دغه پیښې پلټنه دې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد د یورینیم غنی کولو لپاره تیار دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د غلی خلیل کلی چې تهران د جولای لوم تاریخ څخه یورینیم تر هغې اندازې څخه ډیر غنی کولو لپاره چمتو دی چې د 2015 کال اټمی تړون یې اجازه ورکړي. اوس هم د کرکټ یو خبر. د کرکټ په نړیوال 500 اوریز کپ کې نن کوربا هیواد انګلینډ د نیوزیلینډ سره لوبه کوي. په چسترلی سټریټ خارووډ کې روانې دي سیالۍ کې انګلینډ ټاس وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دا مهاله انګلینډ په 3.2 اوورونو کې 212 منډې جوړ کړې یا رنزونه یې کړي دي او درې لوبغاړي یې اوټ دي. دا وخت د انګلینډ د ټیم مشر ایون مرګن او هغه سره بټلر بیټنګ کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. او اوس هم د سراج زهیر څخه د موسم حال او پیسو به اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 158 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپۍ 70 پیسې او په 198 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 150 روپۍ 80 پیسې او په 160 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 270 روپۍ 10 پیسې او په 270 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 170 روپۍ 70 پیسې او په 270 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 290 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 290 پیسې خرڅول کیږي. او 212 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 15.5 او 1.5، ژوب کې 8.5 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول تاسو زمک خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خیبر پښتونخوا په شنګله کې یو کښتۍ ډوبه شوې چې پکې د غنو کسانو د ډوبېدو راپورونه دي. د امریکا د بلوچ وزارت یو بلوچ بلتون پالا وسله والا ډله د بهرنیو ترګرو لیست ته د اچولو اعلان کړی. یو قانون پوه وایي قانون د ټولو لپاره یو شان وینو باید چې د علي وزیر او محسن دول هم پروډکشن آرډر جاری او په اسمبلی کې د ګډون موخه ورکړل شي.
علی وزیر او محسن دول د کمیشن نه ممبران دي. خواجه صادر بیگ او اطیف علی زرداری د کمیشن نه ممبران دي. اوس چې د غیر پر پروډکشن الر جاری کیږي په دغه حد د دو نور ممبران لري.
عوامي نشل ګوند وایي د دوی د ګوند غړو وجونکو ته سزا ورکړل شي.
چې کوم دلته کې ټارګټ کلینګ واقع شوې ده دا غیر زر ته زر تحقیقات وشي او هغه قاتلان دي گرفتار شي او غیر د قراری واقعي سزا ورکړي.
او کوهات کې دکاندارانو د حکومت له خوا د لګول شو نو ټیکسونو خلاف احتجاج کړي.
مو باندې چې کوم پروفیشنل کالینګ ټیکس لګولې دا او چې نور دیگر ټول ټیکسونه لګولې دي عامو یکسر مسترد کو.
نور هم بشمیر موضوعات لرو له مشال ډیو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردله چې د خبر پښتونخوا په شانګله کې یو کښتۍ ډوبه شوې چې په کې د غنو کسانو د ډوبېدو راپورونه دي. هم پر دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې خپل خبریال سراج ظهیر سره چې همدا وخت مو سره ټلیفون پکر خره. سراج ظهیر ستړي مشي او درته وایي چې څه تازه معلومات لري په دې اړه.
ډیر مننه اسرار علم. څنګه چې تاسو ویې په ضلع شانګله کې د بیل کلي نه کومه کښتۍ چې سار روانه شوې وه هریپور ته هغه د دربند سیمې سره هغه په اوبو کې ډوبه شوې ده او دې لړکې زما همدا اوس لږه شېبه مخکې د ځایي خلکو سره خبرو شوې کوم خلک چې هلته موجود دي د هغې په وینا باندې چې دا وخت کې د امدادي کارونه چې کوم دي هغه روان دي او د پوس کوم لامبوزن ځوانان چې دي هغه راغلي دي او دا دغه کښتۍ کې چې کوم خلک ډوب شوي دي د دې چې هغه هغه د لټولو کار شروع دی. اسراز د دې مخکې د مونږ د کماچ تاني کوم اډیشنل ریسرچ چې د طاهر شاه دا سره خبرې وشولې هغه چې دا کښتۍ سار لدی دی نه هریپور دروان شوی وو په دې کې د ډیر شنو زیات کسان دي او تر دې دمه چې دغه په دې کې نه کسان چې دي هغه ژوندۍ راوستل شوی دي او په دې کښتۍ کې دا هم د یادول وړ ده چې په دې کښتۍ کې ماشومان هم شامل دي او تر دې د مچدینو د یو کس مړې پکې راوستل شوی دی.
او نور څه معلومات لري د چارواکو سره تاسو خبرې شوې دي یا د پاکستان نه چې کومې رسنۍ دي هغوی له چارواکو په حواله څه خبرونه ورکړي؟
اسرار دې لکه هما د زینو کسانو سره خبرې وشولې هغه دغه ویلې چې حکومتي چارواکي دي چې دا وخت چې کوم دریس کې اوډلې دي هغه روان شي دي او قابو دي دغه چې دغه تا اورسي د دې په وینا باندې چې په دغه کې لا اوس پورې موږ ته څه معلومات نشته خو کله چې ما څنګه چې ما وویل چې ځای ته نه دي چې څه خبر وي هغه د کشمیر او د دې تر څنګ ځای خلک چې هغه د دې کسانو چې نو هغه په خلې او کوچ نه کسان چې دي هغه تر دې دوا راوستي شي.
سم ډیر زیات مننه تاسو نه سره ظهیر وو د مشرډو خبريال تاسو دغه معلومات درکول چې په شانګله کې د کوماچ تانی سچو له مشرډو سره خبرو کې چې کیشته د بسین په اوګدو کې له دربند سره چپ شوې چې د روسي معلوماتو لمخې نه تنه تر اوسه جوړل شوی او هم دغه راز دی چې یو تن مړ دی او د پاتو هغه د جوړولو موندلو لپاره هڅه روان دي. د یاد چارواکي په وینا چې په چپ شوې کیشته کې له ډیر شو تر څلويخت پورې کسان سپارو. اوردونکو هم په دغه سیمه کې د کوماج چې کومه سیمه ده همدغه کې منګه لګشي به مخ کې ل یو ځای ته نه سلطان نبی سره خبرې کړې دي راځي چې هغه ته هم وښو
چې هریپور سیکټر زین په خیل اسمنه شنګلرا په اون په داس لاسمنه تورغر د بدی کې تورغر کسانو مو لکه کښتۍ پورې مشتاب کې را پورې مشتاب کې داخله چون کې د لار شاټر سیندا په دې کې بو جمپ کړنی یا منسیرا او تبات او دا یوسکی پنڈی ته دي دلته په هریپور ته ډایرکټ لاړ شي په دې کې تورغر کسانو دي
او دلته دا لکه خلک یو دای د تګ را تګ یوازینې لارې د لکه سړکونه یا نورې لارې نه استعمال دي.
هیڅ پریشانی دا چې موږ ته خو تاسو ته پته رچې شنګله د پاکستان هیڅ سو غنینه شنګله خو ډیر پسمنده ضلع را انتهایی د امدوره په ترانسپورت نه هونه کې صورت یاد هغه پښتو والی دوره غ زندگی موږ تیرو دلته کې دا تر بیرډم راغره زمنګ داس مکی زمنګ ابا او اجداد زمنګ مخبري زمنګ تاریخ تر بیرډم پسن 74 کې ډوب کړي دي دا اوسه پورې زمنګ چې کوم دی بس څه صورت حال نشته ډیر پسمندګی ده مجبوری ده غریبی ده جو خلک د مجبوری نه په کښتۍ کې دی او دا په داسې تیز اوبو کې روان دي.
دا یو ځای تنه د شنګلی سلطان نبی تاسو ر دوی خبري وول دي چې دغه سیمه څومره روسه پاتې ده خو بیا هم لا چارواکو دغه سیمه پړه چې کوم دوی خبرو کړی دا دومره روسه پاتې ده حکومت سندې کړی نو حکومت لا هم سندې ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا د بونو چارو وزارت بیګا د بلوچ بلتون پالو وسلوالو یو ډله د برانو ترګرو لیست د اچولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دی چې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په پاکستان کې د چینایانو په ګډون پر امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو یو شمېر حمله کړي. د پاکستان حکومت د امریکا د اقدام هرکلی کړی. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچستان آزادۍ لخر یعنی بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یوه بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستوک سیمو کې امنیتي سرتیری او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بي ال ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرۍ ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بي ال ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ برید ذمواری ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بیلې د هغې حملې ذمواري هم منلې وه. بیلې د چین پاکستان اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جندالله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جندالله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګره اعلان کړې وه، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملتپاله بلتونپالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اوریدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتونپالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او گورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتونپاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هماغه کال بی ال ای ترهګر ډله اعلان کړه.
دا مشال ریډیو دا.
د بیپلو خبریالانو سازمان د جولای پر لومړۍ نیټه د پاکستان پر جیو ټیلی ویژن له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد بیر مرکې نه خپرولو غندنه کړې. د سازمان نن په یو بیان کې د سنسرشپ او د اقدام د پوځي اسټابلیشمنت کار بللی. د پاکستان حکومت او پوځ پر دې موضوع سندي ویلي. د بریښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د مرکې پر خپلولو له بندیز انکار کړی. د پیپلز ګوند مشر د سنسرشپ پر دې اقدام انتقاد کړی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی دی چې د جولای پر لومړۍ د جیو ټلویزیون د یوې مرکې نه خپرولو غوسه کړې ده. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې له پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکه چې ماخوستن مهال پیل شوه، نو لږ ساعت وروسته د ټلویزیون پرده توره شوه چې دا په ښکاره د پوځي اسټابلیشمنت لوري د سنسرشپ نتیجه وه. سازمان ویلي د دې ډول طریقو د کارولو سخته غندنه کوي. حامد میر هم پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل خبرونه د اسټابلیشمنت فشار له کبله خبره نشوه. د ده په خبره په مرکه کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د بلوچستان او پوز په اړه څرګندونې کړې وې. حامد میر وایي د پاکستان د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د مرکې اعلان خپرېدو پر مهال ورته څه نه ول ویلي. د زیاتوي د جیو ټلویزیون مشرتابه ورته یوازې وویل چې د فشار له کبله یې مرکه نه ده خپره کړې. د پیمرا یو مشر هم مشال راډیو ته ویلي چې ادارې د مرکې پر خپرېدو بندیز نه و لګولی. د بی پولي خبریالانو سازمان د آسیا او آرام سمندرګي سیمې د څنګه مشر ډینیل بسترډ ویلي د حامد میر د خبرونه بندول د پاکستان پوځي ادارې کارخاري ځکه چې استابلیشمنت تل په چټکۍ هغه مواد سانسوروي چې خوخي نه وي. په بیان کې د بسترډ لخلي زیاته شوه چې د آصف علي زرداری د مراکش پرېدو ته نه پریښودل د ټولو پاکستاني وګړو سپکاوی دی، ځکه چې د هغه هیواد د اساسي قانون یا آئین نولسمې ماده وګړو ته خپلواکه رسنیو ته د لاسرسي حق ورکړی دی. د بیپولې خبریالانو سازمان په بیان کې له 2013 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو د فشار او ورته د ګواښونو یادونه هم شوې او ویلي دي چې تیر کال هم د جیو شبکې خبري څانګه او څلور نور ټلویزیونونه یې تر څو ورځو د هیواد په 80% برخو کې نه ښودل کېدل. بیان ویلي په 2014 زیږیز کال کې هم جیو ټلویزیون د ویرونې او حراس هدف وګرځید، ځکه چې حامد میر هغه مهال تور پورې کړ چې د هیواد استخباراتي اداره ISI ورباندې په برید کې ککړه ده. د پاکستان پوځ او حکومت د حامد میر د خبرونې تړلو پر موضوع څه نه دی ویلي، خو د پیپلز ګوند مشر او د پخواني ولسمشر زوی بلاول بوټو زرداری پر ټویټر په بیان کې پر حکومت انتقاد کړی دی. آصف علي زرداری د جون پر 10 د پاکستان احتساب قومي ادارې نیب تر هغې وروسته د درغلۍ په یوه قضیه کې ونیو چې عدالت یې د ضمانت غوښتنلیک رد کړ. زرداری د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی دی او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
په مثال ته راپور وړاندې کوو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د جیو نیوز شخصي ټلویزیون د روانو چارو د یو پروګرام کوربه حمید میر وایي چې د جولای پر لومړۍ نیټه یې پر ټي وي باندې د پخواني ولسمشر او د قومي اسمبلۍ د غړي آصف علي زرداری سره شوې مرکه له 2 منټو خپرېدو وروسته بنده کړل شوه. حمید میر پر ولسمشر سره په خبرو کې ویل چې د زرداری مرکه خپرېدو ته په نه پریښودو باندې د پاکستان ریاست نړۍ ته ځان په ډاګه کړ چې دوی رسنۍ آزادې نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو د روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کوربه حمید میر وایي د هغه په فکر له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره د مرکې نشر بندول د اسټابلیشمنت د فشار له امله شوی دی. نوموړي د نهې په ورځ مشال ډوته ویل چې د ګل په ورځ د مرکې د لږ وخت لپاره تر نشر کېدو وروسته ودرول شو.
ښکاره
خبره ده چې دا د هغوی کار کېدای شي اسټابلیشمنت، ځکه همغوی دي چې په زور راوړلو سره یو مرکه چې ایله یې پټي وي خپرېدل شروع شوي وي ودرولې شي. د 2 ورځو راهیسې د دې مرکې پروبو او خبرونه چلیدل، خو ماته نه د پیمرا له خوا چا څه وویل، نه راته د اسمبلی سپیکر څه وویل او نه راته د اطلاعات وزارت څه وویل چې روره تا دا انټرویو ولې کړې. په اخره کې د جیو انتظامیه وویل چې په موږ فشار دی، خو هغوی هم دا ونه ویل چې فشار له کومې خوا راغلی و. نو زه دا انګیرل شم چې دا د ولسی حکومت فشار نه دی. بل خو د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره پیمرا هم وایي چې له زرداری سره د حمید میر مرکه دوی له نشر کېدو نه ده درولې. د پیمرا د فعالیتونو عمومي مشر محمد طاهر د نهې پرځو مشال ویل چې دوی داسې معلومات نه لري چې په مرکه کې د دوی له قوانینو سرغړونه شوي، او که څوک د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کوي نو دوی داسې سمدلاسه یو پروګرام نه دروي.
په دې کې زموږ څه دخل نشته. څه تخنیکی ستونزه به وي چې د هغه له وجې چینل د هغه مرکه درولې وي. چینل په خپلو ادارتي پالیسیو یا پروګرامونو کې ازادي دي. که چېرته له ضابطه اخلاقو یا د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کیږي نو موږ سره بیا اختیارات شته او ګامونه پورته کولی شو، خو د هغو هم خپله یوه پروسه وي. داسې سمدلاسه کار نه وي.
بلخوا خبریال حمید میر وایي چې د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره د په مرکه کې داسې خبرې نشته چې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسوي. نوموړي زیاته کړه،
په
دې مرکه کې ما ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا ته د نواز شریف د حکومت په دوران کې په بلوچستان کې د خپل کردار له امله چې د نواز شریف سره د زدیت له امله و ترسره کړی و پښیمانه یې؟ نو هغه د دې په جواب کې دومره وویل چې اوس زه او نواز شریف د یوې کښتۍ سوارلې یو. همدارز ما له زرداری و پوښتل چې په کوم کیس کې چې ته نیول شوی یې، دا خو د نواز شریف په دور کې شروع شوی و. ده په جواب کې وویل په حقیقت کې نواز شریف هغه وخت هغه کسان خوشاله ول د چا په اړه چې با بیان ورکړی و چې زه به یې له منځه یوسم. نو کېدای شي دا خبرې لامل وي، خو زه نه وایم چې په دې مرکه کې داسې خبرې وي چې له نشر کېدو سره به یې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسي. یا د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکو، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د یو منل شوی ترهګر احسان الله احسان سره مرکه وکړل شو او نشر هم شو، خو اچا ونه دروله او د آصف علي زرداری مرکه ودرول شو. نو لدې تاسو د دوه مخیزه معیار اندازه لګولې شئ.
اور آسے زرداری کا انٹرویو رکوا دیا, اس سے آپ زیادہ لگا لیں ڈبل اسٹینڈرڈس کے لیے.
حمید میر د دې څرګندونو په اړه موږ په وار وار هڅه وکړه چې د پاکستان د حکومتي کابینې لغړو او د پوځ مطبوعاتي څانګې له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته حکومت او پوځ په تیر وختونو کې دغه راستورونه رد کړي. مشال لډو ته غوږ سي تاسو دغه راپور واورئ. د اوس ورځو بل راپور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قومي اسمبلی غونډو ته د پیسو په کاچاک او درغلیو کې د لاس لرونکو پارلماني غړو د حاضرېدو امر یا پروډکشن آرډر نه جاري کیږي. نوموړي دا خبره پرون د وفاقي کابینې غونډې ته کړې. ملک اپوزیشن ګوندونو د حکومت په دغه څرګندونو سختې نیوکې کړې. تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
د کابینې له غونډې وروسته له رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل
پروډکشن آرډر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ترجیحات طے کرنی ہے.
دا وی د پروډکشن په حوالہ مونږ له دا ترجیحات ټاکل پکار دي چې هغه خلک چې په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راغلل او بجټ بحث کې د برخه اغستو لپاره په هغه بجټ کې هیڅ برخه وانه چوله د کوم لپاره چې په پروډکشن آرډر راغلی وو. نو د پاکستان وزیر اعظم دا قانون د صوبایي حکومتونو سره په ګډه د بدلون لپاره متعلقه وزارت ته هدایت جاری کړی. ندی وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر د شهباز شریف او د خواجه صدر رفیق قومي اسمبلی ته د حاضرې دو حکم جاری کړی وو. همدارنګ د جعلی اکاونټونو په کیس کې نیول شوی د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علی زرداری هم په پروډکشن آرډر قومي اسمبلی ته حاضر شوی. د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړیو علي وزیر او محسن داول د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه کړې. خو د قومي اسمبلی سپیکر ورته ویلي چې دې پر د قانون د وزارت سره سلا کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین و پوښتل نو دا غوې ناوه قانون چې
جوړیږي نو دا د هر وګړي د هر څه کې زنده پاره یو شان جوړیږي. چېرته په قانون کې دا خبره نشته چې امتیازي اوس علي وزیر او محسن داول د قومي اسمبلی ممبران دي, خواجه صدر رفیق او آصف علی زرداری
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
دا لکه د سیاسي انتقام یو خبره تاسو دې ته ویلې شي. ګینې کني د دینه مخکې هم هر وخت د خلک راغلي دي او اسملو کې دي کینی دی وخت د پاکستان بنیادی مسله یو سیاسي استحکام دی, معاشي استحکام دی. هغه طرف ته د حکومت توجه پکار ده او دا قانون بدلول دا اس ګران کار نه دی. کدا بدل کینو دې سربا هغه یو خنوم به اونګه ټی بلکې زما په خیال باندې هغه باندې به بد اثر پروزي.
د ذکر ده د قومي اسمبلی د قانون د شک یو سل اته تر لاندې سپیکر ته دا وخت تر لاسه دی چې هغه په خپل خوغه د قانون په کتو د قومي اسمبلی هغه غړي چې په چا یو تور وی او د هغه په وجه په حوالات کې وی هغه په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راو غواړي چې دغه غړي د خپل حلقې نمائندګي وکړي.
سره جید تر راپور وړاندې کوردونکو مشال دی ته وګستې زو سواتا د وامي نېشنل ګوند سواتا ځلې مشران وای د دوی د ګوند غړو وجونکو ته سزا ورکړل شي. د تور لګوي چې پر دوی د ورستیو هدفې بریدونو هدف د قبایلي سیمو په سوې انتخاباتو کې د دوی مخه نیول دي. د وامي نېشنل ګوند یادو مشرانو پرون په سوات کې بیرنۍ غونډه کړې چې تفصیل یې نیاز احمد خان کوي.
واجد علی خان چې په خوانه صوبایي وزیر هم پاتې شوی ویل چې د یوې منسوبې تر سوري لاندې د امنیشنل ګون غړي سوات او پیښور کې پنهغه کیږي.
په دا چې کومه لوبه روان ده د ایم پی سره او په کوم انداز روانه ده نو ښکاري دا چې دی غواړي دا چې ایم پی چې ده هغه دی د دې سیاست نه وباسي او د ایم پی د سیاست نه وته دې بډې خراب پیپلز کشن چې دی سزا چې دی هغه به د من په سیاست هم پریوځي, هغه به د من په جغرافیا هم پریوځي, هغه به د من په حالاتو هم پریوځي. ځکه معتدل ڈیموکریٹک فورسز طرح جمہوریت جمہوری اداروں نے اباسے نو آغا ویکیم چی دے آغا خلا چی دا چی قوزون ڈکی چی آغا بیا دا آئین تابع نئی.
دین اوڑان دے دا امنیشنل گون زل دا سوات مشر ایوب اشاری ویل چی پیخور کے زل دے صدر پا نخا کول او بیا دا حقی نا یو رز رست سوات کی دا دوی اهم سیاسی غڑے عبداللہ یوسف زی پا کور ڈزی کول چی پکی دا حقا زوی او ورور او یو بل مرگر جو بل شوی دغی عمل دوی غندن کوی.
چی کم دل تا که تارگیٹ کلنگ واقع شوی دا غی دی زر تا زر تحقیقات شی دغې دی پلټنی وشي او هغه قاتلان دې گرفتار شي او غیلې دې قراری واقعي سزا ورکړي.
عوامي نېشنل ګوند سوات مشرانو زیاته کړه کچري دوی غړو او مشرانو ته دولت تحفظ ورنکړو نو دوی به په لوی کچ د احتجاج دړې پیل کړي. دوی دا هم ویل چې د هر قسمه دهشتګردۍ او تشدد په ضد به د دوی هلې ځلې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ سه 15 بجې شوې او بشیر ګواخ اهم سټوډیو ته راغلن. راځي چې له غوږ د خبرونو لنډیز ورو.
د خبر پختونخوا شانګلې ایس ایچ او ته شانن مشال ریډیو ته وویل چې په بسین کې د یوې کښتۍ د چپکې دو له وجې د ګڼو کسانو د مړینې ویره ده. هغه زیاته کړه چې له دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې کسان په دې کښتۍ کې سپاره وو چې نهه کسان یې ژغورل شوي دي او د پاتو د ژغورنې لپاره کار روان دی. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال نن په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د تحریک انصاف حکومت فاشست دی او د خپلو مخالفینو د غلي کولو لپاره هغوی جیلونو ته لیږي. خو د وزیر اعلی عمران خان د اطلاعاتو سرکار فردوس اشقوان پرون په اسلام آباد کې خبرګان ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د درغلیو د کیسونو له تحقیقاتو ویریږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکې له خوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمی ډلې ترهګر ګرځول کېدل ستایلي دي او هیلې ښودلې چې دا کار به د دغه ډلې فعالیتونه کم کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې بلوچ لیبریشن آرمی د چین پاکستان اقتصادي رهبرۍ په پروژه او د چین په سفارت حملو کې لاس لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې د 1.5 میگاواټ لمریزې بجلی پروژې او د 350 بسترېز روغتون یا هسپتال افتتاح وکړل. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وایي د سرکار تربله سره نږدې د کډوالو څخه د پوښتنې ګرځېدنې په یو مرکز هوایي برید شوی چې څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي. دوی د دې برید ذمواري د خلیفه حفتار په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ په نامه ډلې باندې اچولې ده. او د انګلینډ په چسترلی سټریټ کې روان د کرکټ په 50 اوریز نړیوال کپ کې په یوه سله کې انګلینډ لومړی ټاس ګټلی دی او دا مهال په 9 کې 200 لوبغاړي او شوي د نیوزیلینډ لخوا دا وخت نیشام او سوتی باندې.
دا بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اورئ د قبایلي سیمو انتخابات او هلته کې د کاندیدانو شکایات او ګیلې او همدغه راځه د وزیرستان پیټرول پمپونو مالکانو ته د موضوع ورکولو لپاره د حکومتي کمیټه جوړول او نور هم موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر دوښ.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب د صدر رانا ثناءالله په معامله لیکلي او وایي د نوموړي نیول به ډېره د خندا او ملنډې خبره وي که حکومت د مسلو په حل کې ناکامه شو. ادارې وایي د ګل پورز د فیصل آباد نه لاهور ته د تګ په وخت د نشه یي توکیو پر ضد ادارې رانا ثناءالله ونیو او د دې ادارې د ویاند په وینا چې د نوموړي سره یې نشه یي توکي برامد کړي او د سفران د وفاقي وزیر شهر یار پریتی په خبره چې دی یې ملګری دی خو د قانون نه څوک هم پرتن نه دی. ادارې وړاندې لیکي دا وخت چې کوم ټاکل شوی احتسابي عمل روان دی لدی دا ښکاري چې حکومت یوازې اپوزیشن تر فشار لاندې راوستل غواړي. ادارې اخري کې لیکي د بده مرغه که حکومت هر څومره وایي چې دا عمل په خنیت کوي خو که وکتل شي دا عمل په صحیح مانو کې آزادانه نه دی او پاکستان تحریک انصاف ګڼي چې دا طریقې له نورو نه مختلفه ده. خو دا ښکاري چې د دې احتسابي د نظام نه د ولس اعتماد ورس پورز اوچتیږي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پاکستان تحریک انصاف ته خلکو په دې وجه ووټ ورکړي چې له ملک به کرپشن یا درغلي ختمه وي او هم په دې وجه د دې عمل سرته رسولو لپاره حکومت ټول ادارو ته ازادي ورکړي او دغه ادارو یو شمیر شخصیت نیولی هم دي. ادارې وای د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب د صدر رانا ثناءالله د نیولو پیښه هم د دې سلسله یو کړي ده. ادارې زیاتوي بل پلو دا وخت چې ملک کې کوم صورتحال دی په دې کې به حکومت او ادارو له په هر منفي او مثبت اړخ نظر ساتل پکار وي او اوس چې د نشه یي توکیو پر ضد ادارې اے این ایف د رانا ثناءالله خلاف کومه کاروایی کړي یقینا د دې به د دوی سره جواز هم وي چې کوم به ورله په عدالت کې ثابتول وي او که داسې نه وي نو په ملک کې چې له اوله کومه سیاسي مهازارۍ شروع ده هغه به نوره هم سیوا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هندوستان ترمنځ کړکیچنې اړیکې نه یوازې د سیمې ثبات او تجارت متاثره کړې بلکې د فلمونو صنعت ته یې هم تاوان رسولی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په نړیوالو مقابلو کې له افغانستانه زیاتره نارینه لوبغاړي برخه اخلي او په دې کې د شاملېدو لپاره ښځینه لوبغاړي لړیرو سختو شرایطو سره مخ کیږي. د دې دوه لیکنې مهمې برخې له منور شاورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ وخت په وخت خرابیدونکي حالات او کړکیچن تعلقات نه یوازې د دې هیوادونو د اقتصاد او د سیمې د استحکام لپاره زیانمن دي، بلکې د فلم صنعت چې په دې حالاتو کې اکثره له پامه غورځول کیږي د دې له وجې ډېر متاثره شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د 2018 کال په ستمبر کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په هندي پوځیانو د وسلوال برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تناو ډیر زیات شو. له هغې وروسته په هند کې د فلم جوړونکو یوې ټولنې په خپلو فلمونو کې په پاکستاني اداکارانو بندیز ولګاوه. دا راز په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په هندي فلمونو چلولو بندیز ولګاوه، چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې سینما ته د تلونکو خلکو شمیر ډیر زیات کم شو، خو په دې موده کې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت جاری و. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې له ترجمې سره د نورو هیوادونو او په خاصه توګه د ترکی فلمونو او ډرامو عام کولو هڅې روانې دي، خو بیا هم په خلکو کې د هندي فلمونو خوښي نه کمیږي. دا راز واشنگټن پوسټ ورځپاڼه خپله یوه لیکنه کې وایي په نړیوالو مقابلو کې له افغانستانه زیاتره نارینه لوبغاړي برخه اخلي او په دې کې ښځینه لوبغاړي له ډیرو سختو شرایطو سره مخ کیږي. دا راز له افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په نړیوالو لوبو کې د افغان خزو شمولیت لا نور د اندېښنو لاندې راولي. ځینې افغانان ویریږي چې که طالبان د دې 13 کلنې جګړې ختمېدو وروسته په واک کې راشي، نو ښځې به یو وار بیا د افغانستان د ولسي ژوند نه بهر کړل شي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان له 1986 کال راهیسې نړیوالو لوبو ته د خپلو لوبغاړو لیږل شروع کړي دي، خو ښځینه لوبغاړي پکې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو نه 3 کاله پس شامل کړل شوې. د طالبانو په واکمنۍ کې د اولمپیک لوبو انتظامیه په افغانستان بندیز لګولی و. په 2004 کال کې په نړیوالو لوبو کې له افغانستانه 14 لوبغاړو برخه واخیسته چې 4 یې ښځینه لوبغاړي وې. دا راز ویل کیږي چې په 2008 کال کې نړیوالو لوبو ته استول شوی یو افغان لوبغاړي د بیجینګ مقابلو ته ونه رسیدله، د تربیتی کیمپ نه تښتېدلې او په ناروې کې یې د پناه درخواست جمع کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور کاریډور پروژې د څرنګوالي په اړه غونډه د جولای په 14 کېدای شي وشي. همدغه راز د دې غونډه د روان کال د اپریل په 2 کېدونکې وه، خو هند پکې له ګډونه انکار وکړ. د لیکنې مهمې برخې په دې راپور کې ورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د هیواد نهې په ورځ بیا خپل دا ژمنتیا تکرار کړه چې د کرتارپور کاریډور جوړولو کار به تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د هند لخوا په کرتارپور کاریډور د 2 دوړخیزه غونډې وړاندیز منلې. دا غونډه چې ټاکل شوې د جولای په 2 اونۍ کې به وشي، پکې به د دې کاریډور په څرنګوالي خبرې کیږي. په دې لار به بغیر د ویزې تګ راتګ کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی هندوستان ته ویلي دي چې یاد غونډه به په سرحدي سیمه واګا کې د جولای په 14 وي. په کرتارپور کاریډور لومبۍ غونډه د مارچ په 14 شوې وه او 2 غونډه بیا د اپریل په 2 کېدونکې وه، خو هند پکې له ګډونه انکار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی هندي لوري ته ویلي وو چې د جولای په 14 واګا ته ورتلونکي پلاوي کې به څوک څوک شامل وي. بلخوا د تیر خالی په ورځ هندوستان ټایمز په یو خپور کړي راپور کې ویلي وو چې نوی ډیلی اسلام آباد ته وړاندیز ورکړی چې د کاریډور څرنګوالي ته د حتمی شکل ورکولو په هدف به غونډه د پاکستان په واګه کې د جولای د 11 او 14 ترمنځ راوبلي. د کرتارپور کاریډور چې پاکستان حکومت پیل کړی هدف یې داسې زمینه برابرول دي چې د هندوستان سیکان بغیر لویزې د پاکستان په کرتارپور کې د ګودوارا دربار صاحب زیارت وکړي. د اپریل په دویمه کېدونکې غونډه کې هند له ګډون انکار وکړ ځکه چې په پاکستان سکھ ګدوارا کمیټه کې خالصتان پلوه فعالان اهم شامل وو. هند څو وارې ویلي دي چې د کرتارپور کاریډور غونډې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو پیلېدو په معنا نه دي. تر دې دمه د یادې پروژې په تخنیکي اړخونو درې وارې غونډې شوې دي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د پریزایډینګ افسرانو او نورې عملي روزل پرونه پیل شوي. کمیشن وایي د انتخاباتو کمپاینونه په پرامن ماحول کې روان دي، خو انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان بیا وایي د الیکشن کمیشن او نورو ادارو دا خبرې بې بنیاد دي او دوی دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبای انتخاباتو لپاره ټولې تیاری په تیزۍ سره روانې دي او هڅه کوي چې انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو مسلې هوارې کړي. بلخوا کاندیدان تور لګوي چې دوی خبرې نه اورېدل کیږي. پرون له مشالو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن یو ویاند سویل احمد وویل چې قبایلي سیمې د امنیت له پلوه لږې حساسه دي، خو بیا هم څه غټه مسله نشته او انتخاباتي کمپاینونه ښه روان دي.
چونکہ دا قبائلی اضلاع دی نو دا یو لحاظ سره زمنګ دی زې په نسبت باندې دی عام علاقو په نسبت لګ نسبتا سنسټیو دی، خو هغه دا سم دی چې پاره کې څه څه ټا ایشو دا، خو بیا هم الیکشن کمیشن د عوامو د حفاظت لپاره یا یو لحاظ سره موږ دا وایو چې وټر چې کوم دی دا هغه د حفاظت لپاره دا د دې سکیورټی باندې خصوصي توجه ورکړی دا، او د پولیس او د لیوی سره سره د پاک فوج خدمات هم په دې کې حاصل کړی دي.
خو د خبر پښتونخوا د اسمبلی انتخاباتو لپاره ولاړ د شمالي وزیرستان حلقه 111 آزاد کاندید جمال داوړ بیگانه وخت مشالډو ته ویل چې هم پرون یو زیاته د انتخاباتي کمپاین په لړ کې روان ول چې پرې نه خودل شول. نو موږ وایي په سیمه کې د دفعه 144 لوجه خپل انتخاباتي جلسې او جلوسونه نشي کولې.
کوم دی دا الیکشن کمیشن او دلته نور ادارې چې دا دوا کوي چې یاره موږ د خلکو ته ژوند ورکړی دی او موږ دوی ته سازګار ماحول ورکړی دی، نو موږ دا ویلو شو چې دا اډو دروغ دی، د دنیا په سترګو کې خاورې چول دي. دلته موږ ګورو په انتخابي کمپین کې اوس 13 ورځې تقریبا پاتې دي، خو دلته لا اوس هم د 144 دی، مطلب چې ته دلته ډلې نشي ګرځوي، ته خلک نشي ګرځوي، د سره نشي ډله نه ګرځوي، خلک نه ګرځوي. په دې حالاتو کې خو کم از کم د هر کاندید دا خو ایشوي چې زه زیات نه زیات خلک ځان ته جمع کوم او ته خبرې وکړم او لسه خپل بیانیه او خپل آواز ورسوم.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په 16 صوبای انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمېر انتخاباتي امیدواران ګیله کوي چې امنیتي ادارو او پولیسو په ځینو سیمو کې 144 دفعه لګولې او دوی انتخاباتي کمپاین نشي کولی. خو د سیمې چارواکي وایي دغه ګام یې د امنیتي وجوهاتو له کبله پورته کړی. بلخو د خیبر 115 حلقې ته ولاړ د انتخاباتو کاندیدو شاه حسین شینواری چې تعلق یې له عوامي نېشنل ګوند سره دی وایي چې د په حلقه کې هم ځینې سیمې دي چې د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوي او دوی ته پکې د انتخاباتي کمپاین کولو حکومتي اجازه نشته.
ګوره داسې چل دی چې د الیکشن کمیشن کوم کردار چې دی دا بالکل زیرو دی. موږ د دې وخت کې څو ځل ورته ویلي چې موږ په حلقه باندې 105 باندې نوګو ایریا پرته ده، دا بازار د خخیل ورته یې په کار دی چې هغه نوګو ایریا ته هر چا ته رسایي راغ ځای ته یې.
یاد وي چې د جولای په 16 د قبایلي ضلعو د 14 څوکیو لپاره انتخابات پر داسې مهال کیږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پوست په نگرانۍ کې د انتخاباتو کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. الیکشن کمیشن ویاند سویل احمد وای دا ګام لدې قبله پورته کړل شوی چې انتخابات په پر امن ماحول کې وشي، خو په انتخاباتو کې برخه اخیستون کې کاندیدان بیا تور لګوي چې کېدای شي د انتخابات اهم د 2013 کال هغې په شان وشي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال په دغه انتخاباتو کې حکومتي ګوند ترک انصاف د پوز په ملاتړ بادیا ترلاسه کړې وه، خو پوز الیکشن کمیشن او موجوده حکومت بیا دغه تورونه ردوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
خبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی مرستو ورکول لپاره د یوې خصوصي کمیټې جوړولو اعلان کړی. دغه کمیټې د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو د خبر پختونخوا د وزیر الله محمود خان او گورنر شاپرمان سره د ملاقات پر مهال جوړ کړل شوی. له کمیټې جوړولو وروسته د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو د خپل کاربندیز او احتجاج ختمولو اعلان اهم کړی. پاره نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په راپور کې.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشرانو او د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر د خیبر پښتونخوا د گورنر شافرمان او وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات کړی دی. په دغه غونډه کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د زیانمن شوي پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی تاوان د ورکولو په طریقې کار خبري شوې دي، او د خبر پاڼې تر مخه د دې لپاره یو خصوصي کمیټه جوړه کړې شوې ده. تر غونډې وروسته د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې د چارواکو لخوا د یقیندانۍ وروسته هغوی دا مهال د خپل کاربندیز او احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی. یاد دی وی چې په شمالي وزیرستان کې تر اویاو زیات پېټرول پمپونو ته په پوځي عملیاتو کې زیان رسیدلی وو، او د شمالي وزیرستان د یو کم اویا پېټرول پمپونو په سر د اغیزمن شوي مالکانو سره د شمالي وزیرستان چارواکو د شپږ پنځوس کروڑو روپو د مالی مرستو کولو ژمنه کړې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماتې رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
د مشال رادیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
د خبر پختونخوا د کوار دوکاندارانو د حکومت لاړه خلګول شوی نیو ټیکسونه رد کړي. دوی پرم په مرکزی بازار کې د ټیکسونو او ګرانې زد احتجاجي مظاهره وکړه چې د کوارډ بازار د سوداګرۍ تنظیمونو مشرانو او دکاندارانو پکې ګډون وکړ. نور تفصیل د مشال خبریال ممتاز بنگشرا کوي.
مظاهره کې د کوارډ بازار ټول سوداګرۍ تنظیمونو مشران او دکانداران په ګڼ شمېر کې شریک شول. احتجاج کوونکو د حکومت پر ضد نارې هم ووهلې. د مشترکه بازار اتحادی مشر حاجی عابد خان مشار ریډیو ته وویل چې د دین وړاندې هم دکانداران مختلف ټیکسونه ورکوي، خو اوس حکومت له اړخه لګول شوي نوي ټیکسونه دکاندارانو نه د ژوند حق اخیستو برابر دي. د زیاته کړه چې حکومت ټیکسونه خو لګوي، ولې دکاندارانو او ولس ته د ژوند اسانتیاوي نه ورکوي؟
مو باندې جو کوم پروفیشنل کالنګ ټیکس لګول دا او چې نور دیگر څور ټیکسونه لګول دي، امو یکسر مسترد کو او هغه حواله سره تاجر برادری دو اعتماد کې نه دی اخیسته. دینه پیدا مو 29 ټیکسونه ورکولو او موجوده حکومت اوس کې 14 ټیکسونو په کې نور اضافه وکړه، او دا داسې دا کومونه ژوند دي چې کوم حق دا مونږ د حکومت اخلي. متسهلتونه افریقي والا نشته، او ټیکسونه مونږ جدا امریکای والا او یورپ والا او د کینیډا والا مونږ غواړي، نو دا مو د پاره ناممکن ده.
د زړې اډې دکاندارانو اتحادیې مشر سلیم وویل چې حکومت له اړخه دومره زیات ټکسونه لګول شوي چې اوس به دکانداران په کاروبار پرېښودو مجبوره شي، ځکه چې د دکاندارانو سره دومره وسایل نشته څومره چې حکومت ټکسونه لګولي.
نن څه کوم احتجاج ده؟ دا هغه ټکسونو خلاف ده څه کوم په دکاندار باندې ظالمانه ټکسز لګېدلي دي، هغه دا دکاندار افورډ کوي نه شي، او هر دکاندار سره موجوده ټایم کې دومره وسایل نشته، کاروبار نشته، دا ټکس سره سینو دا دکاندار به دومره حد ته متاثر شي چې هغه به کاروبار پرېښودو ته تیار شي.
په احتجاج کې شریک یو بل دکاندار وویل چې دوی د خپل هیواد خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ټکسونه ورکولو ته تیار دي. حکومت دې باید په شتمنو خلکو ټکسونه ولګوي او د غریبانو لپاره د اسانتیاوې پیدا کړي.
پوکار دادا پاکستان حکومت تا چې غریب عوام ته پہلا سوچو کی بعد کې امیر بنے تا کم شی لگے لگو اغو خاصی جائیداد دولت پیسہ اور سرشتہ غریب سڑے دا ٹائم 5000 روپے مہینہ یعنی اخپل تنخواہ خلی نہ بو کورس تیر شه دران بو اغو سر بل لین دین ستی کا تا تا ٹیکس دیتی.
حکومتی چرواکو لا تر اوسه په دې حق له سند ویلي، ولی صوبایي او مرکزی حکومت وزیرانو په ورستیو کې بیا بیا ویلي چې د ملک اقتصادي وضع ښه کولو لپاره به زیات نه زیات خلک د ټیکسونو په دایره کې راوستلو لپاره اصلاحات عملی کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
مشال دوتا اوګستي په کورم کې د پړچینار مدني فعالانو او مشرانو تیر ورځ هلته په سرکاري هسپتال کې د روغتیا د سنتیاو د کمی په ضد احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکي وایي حکومت په وار وار د غوښتنې باوجود په هسپتال کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه نه هواروي. په دې نور حال د مشالو خبريال طارق اورګزیرا کوي.
د کورمه په پاړه چینار کې د نهه په ماسپخین د صحت په لړ کې سہولتونو د نشټوالي پر ضد احتجاجي لاریون شوه دي. دا لاریون د قبایلی ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې ترسره شو چې په کې بلزګونو مدني فعالانو او ځایي مشرانو شرکت وکړو. احتجاج کوونکو لا پوسټرو او بینرو سره د ښار پر مختلفو لارو پیدل مزل وکړو او وروسته بیا هغوی د پریس کلب ودانې مخې ته ورغونډ شول او هلته نارې ووهلې او سره تقریرونه وکړل. په احتجاج کې شامل ځای مشر سه جمشید شیرازی وای د پړچینار په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور عمل نشته چې له عمله دوی د صحت په لړ کې سخت ستونزې لري.
پرون یو واقعي راغلی وای یو کس واغه ځخمي شو، هغه ته سر جن نه و، هغه ټیچینګ شوی، هغه کیر شوی، ایمرجنسی کې فروت و. دا زموږ پر زور مطالبه ده هیلث منیسټر نه، وزیر اعلی صاحب نه، کوم خپل ډاکټران دي هغه واپس کی، مزید کوم ډومیسایل بیس باندې هغه ایم بی بی ایس ته سلیکټ شي او خپل علاقو ته راشي واپس. دلته زموږ د غریب عوام هغه ته د خپل د علاج او دغه ټریټمنټ کولو لپاره اسانه پیدا وشي.
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ په سونو مریضان لیدل کیږي. چورته درې ماهر ډاکټران او اته نور موجود دي، خو احتجاج کوونکي وایي په دې کې هم د ځینو درجه تلوړې دورسته د صوبې نورو هسپتالونو ته تبدله شوې ده. یو بل احتجاج کوونکی سید اجاز حسین وایي حکومتي مشران او پوځي چارواکو سره دا وعده کوي چې هلته ټولې د صحت ستونزې به ورته حل کوي، او بل دا چې د یاد هسپتال درجه به له ټایپ سي څخه ای ته لوړوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
کمانډ خپل راغلی اوسې دا ریلیټ کو هغوی صرف اعلانو دپاره صرف اعلان یو کو نور هغوی هیڅ عملي جمله دي باندې نه دی پیدا کړي، هیڅ نه دي کړي.
بل خو د صحت محکمې مشر ډاکټر مین بیګم وای په هسپتال کې د ډاکټرانو کمی او نور سہولتونه د ور برابرولو په حق لا د صوبې له صحت وزیر او نورو اعلی چارواکو سره څو ورځې وړاندې خبره شوې، او هغوی ورته د ډاډ ورکړی چې ډېر ضربې دا مسله حل شي.
وعده هیلث منیسټر پوری شوی د ټی جی هیلث پوری ټول ویلې دی هیلث سیکټری هیلث چې ډاکټرز د روان دي او د پروموشن وجه نه کم ډاکټرز تللی وو هغه واپس رالو، سټیل دی آر ورکینګ ایٹ دیئر اون پلیسز بیکاز چې هغوی ته ویلي چې هلته کې اوس 19 سیټونه شارټ دي، نو تاسو خپل هاسپټل کې کار کوئ. آ ډومیسایل بیسډ والا خبرې نه خو خدای شته مخکې خبره شوې وه، هغه مو په نیټ باندې لیدلی وه، په خپله چا نه دی ډسکس کړي. خو ډاکټرانو شارټیج تا کا مونږ سره پرومیس کړی دی چې مے بی
احتجاج بیا شروع کوي. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
اوردونکو د خبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې د سکانو د ځانګړي سکول جوړولو لپاره د 2 کروڑ روپو ورکولو منځوري ورکړي. د دې سکول لپاره ځمکه سکانو په خپل اخستې واخو، ودانی به یې حکومت جوړوي. تفصیل د نسجمل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د سکانو لپاره د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د سکول جوړولو لپاره د مشترکه کمیټې یو غړي ګورپال سنگ مشال ریډیو ته ویل، د دې سکول لپاره ځمکه سکانو په خپل اغستې ده. حکومت یې د ودانۍ لپاره 2 کروڑ روپۍ منصوري کړې دي او زر به پې کار پیل شي.
ګورنمنټ موږ له دا ویلو چې تاسو واخلې پلاټ او ځمکه چې کوم دی کمیونټي واغستا اور زی چکم دے مطلب رہتا گورنمنٹ بہ جوڑے دا او فی الحال چکم دے رجسٹر دے تے نرس دا واخلہ 8 کلاس پوری او دا سوسائٹی ایک نام رجسٹر دے بیا پی ٹی آئی گورنمنٹ چکم دے ہو کے اناؤنس کرے چے دا پندم دا تم پیپر بد بوٹ کی من خوشحال من دا پرائیویٹ سکول نہ ہم دا رجسٹر کرے دے دا مشنری سکول وی دا چکم دے مطلب سی کمیونٹی بد سکول پخل مدد چلے پپے خبر پ محلہ جوگن شاہ کے اولڈ سی کی چکم دا پدے کے دے 15 لاکھ روپے مرلے سر منگل تے اگست دے چکم دے فی الحال 300+ اسٹوڈینٹس تھی مونگ سرا اور چدی کال جو شنو مطلب پدی کے چکم دے 500 پورے معشومان بر راضی
دا با پا پاکستان کے د سکانو لپارا لمڑے زانگڑی سکول وی د سکانو د ٹولنی د حکون لپارا کارکون کے ہردیال سنگھ وائی د نامنے او پوسی عملیاتو لامل ل قبائلی سیمو سخا گن سکان پہ خبر تا کڈ شوی وو چلے بجے یوش میر معشومان لس تکڑو بے برخ پاتی شوی وو
کوم فنڈ د دے پراپرلی یوٹیلائز یو پر ٹائم دی یوٹیلائز سی لگے چھ شم شنگار دا پارا 3 کروڑ روپے منظور شوی او سپورے غی یوٹیلائز شوی نی نو فی الحال بجٹ کی اپروو شوی دی کمیونٹی لیول باندې دمر باغ دے کو مین مقصد دا چې دا بجټ کې چې کوم فنڈ لکسوي دا دې تی تورمن یوټیلایز دي شي اکثر فنڈ لفتی مین مقصد فوکس دا چې موږ د کمیونټی ګور دوارې څنګه دې چې پرایمری لیول باندې سکولونه دې اندر تک دې ګران کارو نو کو دا بل موږ کمیونټی نه چې سمرم کمیونټی دا پاتا نه راغلي پاتا سره تر څو چې ایجوکیشن الریډي وکړه سفر شوی هغه ته ایشوز مختلف سرکاري سکولونو کې راتلل لږ یو ایڈمیشن نه ملو یا پراپر ډاکومنټیشن ورته 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 نو هغه شی موږ ورته پوره کړو هغه موږ ورته دی وجه باندې د سکول موږ کمیونټي له باندې پلو پوره ورته
هردیال سنگ وای په دې سکول کې با پر سکانو سربیرا د نور مسبونو ماشومان هم ستکړی کوي لدی وړاندې سیک مشرانو اندخنی سرګندې کړې وي چې خپل ماشومان د مسلمانانو سکولونو ته د تعلیمي نصاب او د مذهب بدلیدو د ویری لوجې نشي لګلې د سیک ټولنې یو بل مشر بلبیر سنگ د دوی لپاره د زنګړی سکول د جوړولو د ګام سټایل دی هغه وایي
نو دا تقریبا 40 کال وشو چې اوس په دې پیښور کې زمونږ د کمیونټي پراته ده اوس پورې زمونږ کې کم دی د سیک کمیونټي د ذاتی سکول نو نو دا یو زما په خیال سره چې کم دی دا ګورنمنټ ډیر خسته چې کم دی قدم واغستو چې د سیک کمیونټي د پاره چې کم دی د سکول د پاره دومره غټ بجټ کاغلو نو دا د سیک کمیونټي دا ډیره چې کم دی غټه خبره ده او موږ څومره چې په دې خبر کې سیک کمیونټي آباد را نو هغه په دې خبره باندې ډیر زیات خوشاله دي نو د سیک کمیونټي هلته چې څومره آپس کې کلاس کې ماشومان دي نو ټول د سیک کمیونټي سره تعلق ساتي نو هغه ته بیا څه داسې پرابلم وغیرہ نه وي د نورو کمیونټي حواله نه غنه
د سیکانو تر مخه په خبر کې د دوی آبادی د 500 نو واخلي تر 2000 پورې او په ټول پاکستان کې شاوخوا 1500 ده
نسا جمل لطارا پور وړاندې کوم دې سره د نن ورځې خبرونه ورسته یو شی بوتر رسیدلی یو ل بشیر ګواخه ورسته لن خبرونه
د خبر پختونخوا شانګلې اس اچو تیر شانن مشال ریډي ټول چې په بسین کې نن دی وی کشته د چپټي دی وجه د غړو کسانو د مړینې ویره دا هغه ځای ته غلا چې د ډیر شو څخه تر څلو ته ګور کسانو په دې کشته کې سپارو چې نه هغه کسان یې جوړ شو دی د بچ پاتو د رئیسري لپاره حل ځای روان دي د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال نن اسلام آباد کې په خبرو غونډه کې و چې د تحریک انصاف حکومت په خسته او د خپل مخالفینو د غلي کولو لپاره هغوی جیلونو ته لیږي خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار فردوس شقوان پرون په اسلام آباد کې خبردان ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه ځکه داسې تنقیدونه کوي چې د درغلیو د قسمو له تحقیقاتو ویریږي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکي لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمي ډلې ترهګر ګرځولونکي بل سهیلي دي او هیله یې ښودلې چې دا کار به د دې ډلې فعالیتونه کم کړي عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی د مشرانو حلفي وژنې کې ودرېږي په سواد کې پرون ماښام ناوخته په یوه خبرې غونډه کې د یو ځایي مشر والید علي خان وویل چې حکومت
حکومت ویلي چې د روسیو پیښو په اړه به پلټنې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې د 1.5 میګاواټه لمریزې بجلۍ پروژې او د 350 بسترېز روغتون یا هسپتال افتتاح وکړه. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وایي د سرکار د ربله سره نږدې د کډوالو څخه د پوښتنې ګرځېدنې په یو مرکز نن سهار هوایي برید شو چې څلوېښت کسان پکې وژل شوي. چارواکو د دې برید نیولی د خلیفه حفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ په نامه ډلې باندې اچولی. او نن د انګلینډ په چسترلی سټریټ کې د کرکټ ورلډ کپ د 50 اووریز کرکټ نړیوال ورلډ کپ په یو میچ کې انګلینډ د نیوزیلینډ په مقابله کې په 45.3 ورنو کې 215 رنز کړی او شپږ لوبغاړي.
تو بشیر گوخت تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوم. د سره د نن ورځې ناسا ته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو بیا زموږ خبرونه پیلېږي، خو تر هغې پورې پر همدې څپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورېدئ. شیخ خپل قربای سره محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.